سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوي د خبري خبرونې ته مو ز فريده سيال د مير احمد صفي د تخنيکي چارو په سمبال اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د خیبر پختونخوا د خیبر سیمه امنیتی چارواکو ایدا کړی چې افغان طالبانو یو شمیر پاکستانی کارګر په افغانستان کې سرکړی او اجازه نه ورکوي چې پاکستان ته واوړي. د پیښور څخه د مشال لاډیو د خبريال د راپور سره سم پاکستانی کارګر وایي چې هر ورځ په پاکستانی پاسپورت تګ راتګ کوي او تر دې مخکې چا له دوی څخه د ویزې غوښتنه نه وکړي خو طالب چارواکو پاسپورتونه ورڅخه اخیستي دي. د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر وایي حکومت یې په پام کې لري چې په بل پړاو کې اسناد لرونکي کډوال له پاکستان وباسي. جان اتسګزي پرون په کراچۍ کې وی خبري غونډې ته د دې خبرې د کولو ترڅنګ وویل چې تر اوسه له بلوچستان ایالت څخه 80,000 افغان کډوال ایستل شوي دي. د زیاده کړي د پاکستان د بیا اسنادو کډوالو مسؤلیت په غاړه ناخلي او د کډوالو د ایستلو لړۍ به دوام وکړي. تر دې مخکې د پاکستان د مرکزي حکومت د کورنیو چارو وزیر هم ویلیو چې پاکستان په بل پړاو کې اسناد لرونکي افغان کډوال له خپل خاورې باسي. د اسرایلو پوز وایز وکونی نن سهار د پوزي استخباراتو په لارښوونه د حماس د زنګړې قطې یو شمیر وسلوال وژلې دي. د اسرایلو د پوز په وینا په دې عملیاتو کې چې د غزي د جباليا په لویدیځ برخه کې وشول د حماس د زنګړې ځواک دوه مهم قمندانان احمد موسی او عمر الهندي هم وشل شوي دي. اسرایل وایي چې د حماس د غز وخت تیر میاش په اسرایلو کې پر اسرائیلیانو باندې په بریت کې لاس ترلود. روټرز خبر اژانس د خبر سرچینو په قول وایي چې په تیر 48 ساعتونو کې په عراق او سوریه کې پر امریکایي ځواکونو څلور حمله شوې دي. دوه امنیتي سرچینو پرون روټرز خبر اژانس ویلي په موسل کې د امریکایي پوزیانو په لار کې هغه مهال چاودنه وشو چې له عراقي پوزیانو سره یو ځای په ګزمه وتلی وو. په دې پیښه کې د امریکایي پوزیانو نقلي وسیلې ته زیان اوښته دي خو د مرګ شوبلې سبب شوی نه ده. د کانادا صدر اعظم جسټن ترودو په مون اتریال کې د يهودانو پر خونځیو ډزې غندلې دي. د کانادا پولیسو پرون ویل چې په مونټریال کې د يهودانو پر دوه خونځیو د شپې لوري ډزې شوې دي. جسټن ترودو پرون په دغه سیمه کې خبرلاند ویل چې په پیښه کې په دې پیښه خلک هم سخت خوابدي شوې دي. په عین حال کې په سیمه کې د چهارشنبې پورس په غزه کې د اسرایلو د جګړې د دوه پلویانو مخالفو خواو ترمنځ د پانتون د محصولانو ترمنځ پر شخړې هم خوشینی څرګند د شویده. او د کرکټ په نړیوال جام کې نن د افغانستان او جنوبي افریقا ټیمونه یو بل سره مخامخ دي. دا سیالي چې د هند په احمد آباد لوبغالي کې روانه ده په افغانستان ګټلې ده او نومړی بیټینګ غوړه کړی دی. د افغانستان نومړی اتری لوبغالي رحمن الله ګورباز ابراهیم صدرانه او حشمت لا شهیدی چې د افغانستان د ملي ټیم کپټان دی ژر وسوسیدل خو رحمت شاه او عظمت الله مرزي نسبتا خلوب وکړه چې تر اوسه پوریز مطلاو مرزی لهم نده سوزیدلی خو رحمت شاه سوزیدلی دی. از مطلاو مرزی سره دا محال راشد خان پا بیتوه نکی دی. تروس پوری افغانستان پا ودیرش اشاری پینزو رونو که اصلوش پیتا مندی کری دی او و لوقاری اوت شوی دی. پا دیاره با نورجو زیاد وران دیخ براو نکی در کلو. خبرونه مو واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو. وړاندې بر سره په خبرونه کې واوري چې پاکستان پریکړه کړې لدی وروسته چې لدی هیواده بیا اسناد افغان کډوال و باسي ورپسې به هغه افغان کډوالو د ایستلو لړۍ هم پیل کړي چې دوی په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري. دا چې دغې پریکړې څومره هلته میشت اسناد لرونکي افغانان په اندېښنې کړي دي وړاندې درته په راپور کې وایو. هرات کې به زلزلې ته هم ورشو چې له مرګونې زلزلې د یوې میاشتې له تېرېدو وروسته او د ژمي په درشل کې دغه زلزله ځپلې وایي له هم په خیمو کې ژوند کوي. همدارنګه ایران ته به هم ورشو چې هلته د هغو ځوانانو ستونزې درسره شریکې کړو چې دوی هلته کډوال دي.
نو ایران کې د افغان مسافرو ډېر بد وضعیت ته دغه یو دوه جمعې کېږي چې ډېر افغان مسافرې ونیول ټول افغانستان ته واړول. بعضې بندیان دي جرمونه تورنه کې ولا غول په چا خیدونه واخیزه وسو کې اعدام کړو.
وړاندې به د دې ځوانانو اندېښنې او ستونزې هم در سره شریکې کړو. همدارنګه په غزه کې به د اسرایلي ځواکونو او د حماس سختریزي ډلې وسلوالو ترمنځ د جګړې وروستي جزئیات به هم در کړو. د افغانستان د ننني لوبې جزئیات هم در سره شریکو. نور مطالب هم شته. ملتیا مغواړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. پاکستاني چارواکي وايي له دې هیواد د غیر اسناد لرونکو افغان کډوالو له سلو وروسته سمدستي د هغې افغان کډوالو د وستلو لړۍ پیلوي چې په دې هیواد کې د اوسېدو لپاره افغان سټیزن کارتونه ورکړل شوی دي. د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جانت سگزي تېر ورځ ناوخته په کراچۍ کې په یو خبري کانفرنس کې د خپلو د څرګندونو په اړه نور جزئیات ورنکړو، خو ویل شوی د کډوالو د وستلو اوسنۍ پروسه به په راتلونکو ورځو کې لا چټکه کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د غیر اسناد لرونکو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په چټکۍ روانه ده، پاکستانی چارواکي وایي له دې پروسې سمدستي وروسته له دې هیواد د هغه افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیلوي چې د کډوالۍ رسمي اسناد ورکړل شوي دي. د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان اتسگزي تیره ورځ په کراچۍ کې په دې اړه په یو خبري کانفرنس کې وویل،
موږ د کډوالو د ساتلو ټیکنه ده اخیستې. افغان چارواکي باید د خپلو خلکو مسؤلیت واخلي او د افغانانو د سمبالښت لپاره تیاری ونیسي. موږ له دې سمدستي وروسته د هغه افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیلوو چې دلته ثبت او راجستر دي.
په پاکستان کې د میشتو اسناد لرونکو افغان کډوالو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ د دې وړاندې ویلي چې پاکستان د 2008 او 2018 کلونو ترمنځ شاوخوا 2.1 میلیون افغان کډوالو ته د کډوالۍ رسمي کارتونه ورکړي. د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان اتسگزي په دې اړه چې دغه کډوالو د ایستلو د پروسې څرنګوالی به څنګه وي او کله به شروع کیږي نور جزئیات ورنکړل، خو ویل چې د کډوالو د ایستلو اوسنۍ لړۍ به په راتلونکو ورځو کې لا پسې چټکه شي او د راتلونکي کال د فبروري په میاشت کې له عمومي ټاکنو وروسته به هم دغه پروسه روانه وي. نوموړي په دې خبري کانفرنس کې دغه شان وویل چې تر اوسه په بلوچستان ایالت کې د نږدې 1,00,000 کسانو جالي شناختي کارتونه بلاک شوي چې 92% افغانانو جوړ کړي وو. هغه دا هم ویل له هغه پاکستانی وګړو سره به قانوني چلند وشي چې دغه شناختي کارتونو په جوړېدو کې مرسته کړي. پاکستان د روان نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته له پاکستانه د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړي. دوه ورځې وړاندې د پاکستان سرپرست صدر اعظم په یو خبري کانفرنس کې وویل چې تر اوسه څه د پاسه 2,500 بیا اسناد افغانان له پاکستان خپل هیواد تستانه شوي. که څوم د پاکستان حکومت اعلان کړی چې اسناد لرونکو افغانانو سره هیڅ څوک کار نشي لرلی، خو په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان ادا کوي چې پاکستانی پولیس ویزه لرونکي افغانان هم نیسي خو د پیسو په بدل کې بیرته خوشي کوي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشته یو افغان چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني ویزه لري وایي څوره زوړاندې پولیسو لخپل کورونه ولا خو د پیسو په مقابل کې بیرته خوشی کړه.
همیشه گرفتار میکنن از اون پیسه طلب میکنن
تو میسه او پیسې ترې اخلي. زه 13 ورځ له ویزه سره سره پولیسونه ولم او په موټر کې کېنولم. په لاره کې ورته ډېر سوال او زارې وکړي. بلاخره ایران ته 1000 روپۍ واخیسته او په لاره کې خوشی کړم.
جیل ته نه بردان او پس دوباره درو اعلان کړن.
د فیروز بهزاد په نوم یو بل افغان کډوال چې دا هم په اسلام آباد کې اوسېږي ازادي رادیو ته وویل،
متاسفانه کې در وضعیت بسیار بد و بحرانی
رسید. له بده مرغه چې په ډېر بد حالت کې راځم. په تیرې و میاشت کې مې درې کورونه بدل کړی دي. څو ځل مې پولیس کور ته راغلی او وړې يم او د پیسو په مقابل کې پرې خېم. تازه څو ورځې مخکې ونیولم، کم ته هم انتقال کړم. دا غزایا د 15000 روپۍ په مقابل کې بیرته خوشی شو.
د دې ترڅنګ په ټولنیزو رسنیو کې هم په یو شمیر خبرو شوی ویډیوګانو کې یو شمیر افغان کډوالو ادعا کړي چې د ویزو سره سره پاکستانی پولیسو نیولې بندیان کړي او د پیسو غوښتنه یې ترې کړې. په همدې حال کې د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن هم له افغان کډوالو سره د پاکستانی پولیسو په چلن نیوکه کړې او ویلي دي چې د دغه هیواد امنیتي ځواکونه له افغان کډوالو پیسې اخلي او یې هم پر جایدادونو ولکه کوي. مولانا فضل الرحمن په یو ویډیو بیان کې چې د جمعیت علما اسلام په رسمي اکسپان خبر شوی ویلي، د کډوالو د ایستلو پاړه یو طرفه پریکړه د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابوي، باید په دې اړه د ستونزو د حل لپاره یو کمیسون جوړ شي. له پاکستان د افغان کډوالو د استلو په پریکړه لدی وړاندې هم نیوکې شوی او د بشري حقوقو غنو نړیوالو بنسټونو او بیلا بیلو هیوادونو له پاکستان غوښتي چې خپل دغه پریکړه بیرته واخلي، خو اسلام آباد تر اوسه په دې برخه کې په خپل پریکړه کې کوم نرمښت نه دی راوسته. هر ورځ زرګون افغان کډوال نیسي او د تورخم او چمن سپین بولدک للارې افغانستان ته اړوي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په هرات ولایت کې له مرګونی زلزلې د څوان دی وی میاشتې لا تیر دوروسته او د ژمي پر رسیدو سره له هم یو شمیر زلزلې زپلی په خیمو کې ژوند کوي او خپل سنزو شکایت کوي. یو شمیر دوی ازادي رادیو ته ویل چې د هوا په سړېدو سره بیلا بیلو ناروغي او باندې اختشوي خو د چی کورونه ډنګ شوي لوته بل ځای نه لري. یو شمیر نور بیا وایي چې د سړې هوا لامل تر دې تر شوي دي چې د کورونو د ډنګېدو د احتمال لوري سره سره خپل درزو شو کورونو نوتا بیرتستانه شي. تفصیل څنګه کاکړنه ور
د افغانستان په لویدیس کې له مرګونی زلزلې چې مرکز یې د هرات ولایت و چې باندې یو میشتريږي خو لا تر اوسه هم یو شمیر زلزله ځپلې لډې رستونزو سره په خیمو کې شپې ورځې تیروي. د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ د نایب رفیع کلی اوسیدونکی غلام علي یو له هغو زلزله ځپلو څخه دی چې کور یې په بشپړ ډول ویجاړ شوی او د تلو لپاره بل ځای هم نه لري. غلام علي چې اوس په خیمه کې شپې ورځې تیروي ازادي راډیو ته وویل
زموږ وضعیت ډیر خراب دی، زموږ سیمه ډیره سړه ده، ناروغان مو په خیمه کې دي، خواړه سم نه رسیږي، زموږ هر څه له منځه تللي، ماشومان مو د سړې هوا دوړو او ککړې هوا له امله ټول ناروغان شوي دي.
یو بل زلزله ځپلې منیژه چې مور یې په دې مرګونی زلزله کې ډېره ژوبله شوې ووی اوس له خپلې ناروغې مور سره په خیمه کې ژوند کوي. د همې د یخنۍ له امله ناروغه شوې ده.
موږ په ډېر بد وضعیت کې یو، د خیمې لاندې یو، خورا بد وضعیت لرو، زکام یو، مور مې هم خیمه کې ده، وضعیت یې ښه نه دی.
یو ټولنیز فعال او د هرات زلزله ځپلو سره مرسته کوونکی قدوس خطیبي وایي هغه کورونه چې د زلزلې له امله درد شوي د روغتونو پر وړاندې مقاومت نه لري نو ځکه ډېری خلک نشي کولی بیرته خپل کورونو ته راستانه شي.
متاسفانه در بسیاری از مناطقی از هرات و
لبد مرغ د هرات په ډیری سیمو کې کورونو درزونه کړی او جدي زیانونه لیدلی چې د خلکو اندېښنې ډیری کړی دي چې کبیر ته کور ته ولاړ شي داسې نشي چې خدای مکړه د زلزلې وروسته ټکانونه یا باران لامل چې احتمال لدی په نږدې راتلونکي کې په هرات کې وریږي د خاورو لاندې نشي.
بارش بارانی کې احتمالاً در آینده های نزدیک در هرات جریان داشته باشه بشن.
خود هرات یو شمېر اوسیدونکو وایي د سړې هوا لامل دې تر شوی چې د کورونو د ډنګېدو د احتمال له ویرې سره سره خپل تر شوی کورونو ته بیرته راستنه شي. یو له دوی څخه بهر ازادي راډیو ته وویل
د سختو زلزلو له امله هیڅ کور جوړ نه دی پاتې. د سړې هوا له کبله ماشومان ناروغ شوي، شاید اوس هم کورونو ته زیان ورسیږي، خو خلک د دې له امله چې د زلزلې ټکانونه کم شوي او خلک نور نشي کولای بهر ژوند وکړي نو ځکه خپلو کورونو ته بیرته ستانه شوي.
حتی موکړه چې د زلزله ځپلو ستونزو ته د رسیدو په اړه په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي هم وپوښتو خو د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس او د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو د ویش کمیسیون ویان احمد الله متقی د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. مخکې بیا نوموړي ویلي وو چې له زلزله ځپلو سره لازمې مرستې شوي دي. دا په داسې حال کې دی چې د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا د دې زلزله ځپلو په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړې ده. WFP د نومبر په 9 په خپل ایکسپرن د زلزله ځپلو ماشومانو د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې د سخت ژمي پر رسیدو سره د کورنۍ د خپل ژوند د بیا رغولو او له سختې یخنۍ سره د مبارزې لپاره د خوړو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا تیرونه ویلي وو چې په هرات ولایت کې د وروستۍ زلزلې له زیانمنو سره د مرستې لپاره د غوښتل شویو پیسې یوازې 6% ترلاسه کړي دي. د اکتوبر په 9 د ریختر په کچه 6.3 درجه مرګونی زلزلې او ورپسې د اکتوبر په 10 او 15 دوه نورو قوي زلزلو او ټکانونو د افغانستان په لویدیځ کې هرات او گاونډي ولایتونه ولړزول، خو په هرات کې چې د زلزلې مرکز و ډېره ورنۍ رامنځته کړه. دوچا د راپور له مخې په دې زلزلو کې شاوخوا 1500 کسان مړه او له 2000 څخه ډېر ټپیان شول. دغه شان نه 40000 ډېر کورونه زیانمن شوي چې له دې شمېر 10000 یې په بشپړ ډول ړنګ شوي دي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولای شئ.
تاسیس مخکره د ازادي راډیو نو ریده ملګر ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وای لا هم په افغانستان کې ډېر برخه په هغه مينونو په خل شوې ده یا په هغه نه چاو د توکو په خل شوې ده چې دوی افغان ولس له ستونزو سره مخ کړي دي. او چا د چهارشنبه په ورځ یو راپور په خبرول سره ول چې په دغه هیات کې هر میاشت د نه چاو د مهماتو د چاودن لامل تر شپږ تر ډېر کسان وژل کیږي یا مېبيږي چې ډېر برخه شومان دی. تفصیل په دې راپور کې ورو
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي چې افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې لا هم پکې ماينونه او ناچاودیدونکي مهمات شته. اوچا د چهارشنبه په ورځ پر خپل ایکس باندې یو راپور خپور کړ او ویل چې د افغانستان 400 ولسوالۍ 2/3 برخه په چاودیدونکو توکو او ماينونو لړلې دي او هر میاشتې لامل تر شپږ ډېر کسان وژل کیږي او یا مایوبېږي. اوچا زیاتوي چې زیانمن شویو کسانو په ډله کې ډیری ماشومان دي. د دې ترڅنګ ویل شوي چې په افغانستان کې د 3 میلیونه وګړو په 1 کیلومټرۍ کې د ماینونو، لاسي بمونو او د جګړې د چاودیدونکو توکو په پاتشونو کې ژوند کوي. اوچا زیاتوي چې د چاودیدونکو توکو او د ماینونو دغه ککړتیا له 2001 کال مخکې او د نویو جګړو میراث دی او د دې ادارې په وینا په اروزګان، کندوز، هلمند، کندهار، کونړ، بادغیس، فاریاب، ننګرهار، غزنی، فرا، میدان وردګ او سمنګان هغه ولایتونه دي چې سخت ځپل شوي دي. د اوچا د خبرو پر بنسټ د ځمکې اولویه برخه او د ښوونځیو په ګډون ډېرې مهمې زیربناوې پریکړه کړې دي. د اوچا په وینا کرنیز کارګران، مالداران او راستانه شوي کسان چې په سیمو کې له خطرونو خبر نه دي له خطر سره مخ دي او د چاودیدونکو توکو خطرونه د سختو جسمي زیانونو سربیره د ویرې له امله رواني ستونزې هم رامنځته کوي او عایداتو ته د خوندي لاسرسي کچه راټیټوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا خبرداری ورکوي چې نور د ماین پاکۍ لپاره اړینې مالی زیربناوې او بودیجه نه لري او د دغه سازمان په وینا په تیرو 2 کلونو کې د ماین پاکۍ بودیجه نیمایي ته راکمه شوې ده. د اوچا په خبره د مسلې د ماین پاکۍ په کارکوونکو 40% د کمښت لامل شوی او د کارکوونکو شمیر له 15000 څخه 3000 ته راټیټ شوی دی. په ورته وخت کې د ماینونو د پاکونې د پروګرام یو شمیر قربانیان وایي دوی ته پاملرنه نه کیږي. د هلمند ولایت اوسیدونکی درس کلان محمد علي خیل چې د ماین په چاودنه کې لاسونه او پښې له منځه تللې دي ازادي راډیو ته وویل:
ته مې د پیژر د لاسا زما دواړه لاسا دواړه پښې مې د لاسا ورکړلې. خپل تداوی ته ضرورت لرم. دې کور په کړې کې زه ژوند کوم. تر اوسه پورې ما سره چا همکاري ونه کړله. زه خپل احتیاج او مختیار جمع بچی مې مره په غاړه دي. دوی ولا کړي ډوډۍ پیسې زه وس نه لرم.
په همدې حال کې په افغانستان کې د ایم ډی سی د ماین پاکۍ د موسسې مشر شهاب حکیمی وایي چې اوس مهال په افغانستان کې هر میاشت 140 کسان د ماینونو او چاودیدونکو توکو قرباني کیږي چې 50% یې ماشومان دي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې خبرداري ورکړ چې که په افغانستان کې د ماین پاکۍ لپاره بودیجه برابر نه شي، مرګ ژوبله به نور هم زیاته شي.
که همداسې دوام وکړي او له ایران او پاکستان څخه د کډوالو راتګ ادامه ولري او افغانستان د ماین پاکۍ له پروګرام سره مالي مرسته ونه شي، ډاډمن یم چې تلفات به ډېر شي. مخکې 15000 کسان په دنده بوخت وو او هر کال د ماین پاکۍ له پروګرام سره 130 میلیونه ډالر مرسته کېدله، خو اوس 3000 کارکوونکي لرو او 15 میلیونه ډالر غوښتل شوي چې په تېر کال کې یوازې 15 میلیونه ډالر لاسته راغلي دي.
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ په برخه کې د شته بنسټونو فعالیتونه بسنه نه کوي او په دې برخه کې لا زیاتې همکارۍ ته ضرورت دی.
د ازادي راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلور ساعته
په داسې حال کې چې اسرائیل په غزه کې د حماس د سخت دریزي ډلې د ځنګړو وسلوالو د څوکمندانانو په شمول د وشمیر غړو د وژلو خبره کوي، حماس وایي چې اسرائیل پر شفا پر الشفا رختون بمبار کړی دی. تفصیل اسمت سروانه ورو
د اسرائیل پوز وایي ځواکونه نن سهار د پوزي استخباراتو په لارښوونه د حماس د ځنګړي قطعې یو شمیر وسلوال وژلي دي. د اسرائیل د پوز په وینا په دې عملیاتو کې چې د غزې د جبالیا په لویدیځه برخه کې وشول، د حماس د ځنګړي ځواک دوه مهم قومندانان احمد موسی او عمر الهندي هم وژل شوي دي. اسرائیل وایي چې د حماس دغه ځواک تیر میاشت په اسرائیل کې پر اسرائیلیانو په برید کې لاس درلود. لبلی خوا په غزه کې د حماس سختدریزي ډلې نن جمعه اعلان وکړ چې د غزې په شفا سیمه کې پر ستر روختون د اسرائیل په حمله کې ډیر لستنه وشل شوې دي. ریوټرز خبري آژانس ته حماس ډلې د دې ادعا د خبرولو ترڅنګ ویلي چې هغه تاییدولی یا ردولی نشي. د الشفا روختون رئیس محمد ابو سلمیه هم فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي چې اسرائیلي ټانکونو پر الشفا روختون ډزې کړې دي. اسرائیل پرون روختون ته نږدې نشته تایید کړي وی ویل چې د حماس د سخت دریځ دلیل لسکونه کسانی وشلی او د هغوی تونلونه ویجاړ کړي دي. د اسرائیل پوسټ په ځلونو د حماس ډله چې امریکا او اروپایي اتحادیه یې تروریستي ډله بولي په دې تورنه کړي چې له الشفا روختون څخه د اسرائیلي ځواکونو پر ضد د حملو د تنظیمولو او همدارس د خپلو قمندانانو د پټولو لپاره کار اخلي. خود حماس مشان او د روختون ډاکټران دا اداره دوي. د روختیا نړیوال سازمان هم نن وویل چې په غزه کې پر الشفا روختون بمباري شوی او تر اوسه په دې سیمه کې شل روختونونه ویجاړ شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د بدخشان ولایت کوهستان راغستان او یاوان ولسوالیو پر عمومي سړک د بیرغونې کار روان دی. د سیمېزو چارواکو د معلوماتو لمخې د 2.2 کیلومتر سړک پر رغونې څه باندې 2 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د یاد ولایت د شمیر شتمنو خلکو لخوا ورکول کیږي. تفصیل لسیمې په راپور کې ورو
د بدخشان د درې ولسوالیو پر مواصلاتي لار د بیرغونې کار روان دی. د دغه ولایت د سیمایزو چارواکو د خبرو لمخې د یاد ولایت د کوهستان راغستان او یاوان ولسوالیو د 2.2 کیلومتره د مواصلاتي سړک د بیا رغونې کار پیل شوی دی. چارواکي وایي چې دغه سړک پر جوړولو 15 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د دې ولایت د یو شمېر شتمنو خلکو لخوا ورکول کیږي. حیات الله محسن الماس د بدخشان د راغستان ولسوال د پورته یادو شو ولسوالیو د مواصلاتي سړک د بیا رغونې په اړه ازادي رادیو ته وویل
توسط کومک های مردمی شروع شده از مرز ولسوالۍ
دغه سړک د بیا رغونې کار د سیمې خلکو په مالی مرستې پیل شوه. د بیا رغونې او د جغل اچونې کار د ابتل ولسوالۍ څخه پیل شوه دی او د کار په بشپړېدو سره به یې نه یوازې زموږ د ولسوالۍ بلکې د سرحدي ولسوالیو ترانسپورټي ستونزې هم هواري شي.
زای وستون کې وای د دوی د ولسوالیو مواصلاتي لار د طبي پیښو لامل تخریب او د وسایطو د تګ را تک پر مخ تړل شوی و او دوی له نورو فرعي لارو تګ را تک کوو چې زیاتره وخت د لارې خرابوالي له وجې ترافیکي پیښې هم رامنځته کېدلې. د یاد ولایت د راغستان ولسوالۍ یو تن وستون کې محمد شعیب ازادي رادیو ته وویل
مشکلات کې مشه بیان مو با زینه ختمه
د سړک خرابوالي لامل موږ د ژمي په موسم کې له سخت ستونزو سره مخ کیدلو، ځکه خپل ناروغان مو په وخت سره د ولایت مرکز ته نشو انتقالولې او د خوراکي توکو لکه مخ سره هم مخ کیدلو. د دې سړک په جوړېدو سره به زمونږ ستونزې هواري شي.
د سیمې وسیدونکو وایي چې د عمومي سړک بیا رغونې سره به د ولسوالیو او د ولایت مرکز ترمنځ واټن راکم او ترڅنګ به د ترافیکي پیښو مخنیوي هم وشي. د بدخشان د کوهستان ولسوالۍ یو تن وسیدونکو محمد بشیر راته وویل
وازمي سره صفه مرزي افتل تا داخلي بازار
د دې سړک د بیا رغونې کار ته افتل ولسوالۍ څخه تل شبه دي. د یاد سړک په جوړېدو سره به د ترافیکي پیښو کچه کې هم کمواله راشي او پر دې سربېره سرحدي ولسوالۍ به د ولایت مرکز سره ونخلول شي.
د نوموړي ولایت د یاوان ولسوالۍ یو تن وسیدونکو زرخان هم خوښي څرګندوي چې د دوی عمومي سړک بیا رغول کیږي.
هغه زمستونه گذشته وخت میشد کې موټر پیدا
په تیر کلونو کې موږ د ژمي په موسم کې له سختو ننګونو سره مواجه کیدلو. د باورې ورخت له امله مواصلاتي لار ترل کیدله. موږ د کرایي اسونو په وسیله د فیض آباد ښار او یا هم تخار ولایت ته تګ راتګ کاوه چې شپږ او اووه زره افغانۍ د اس کرایه کیدله.
بدخشان په شمال ختیځ زون کې د افغانستان یو غرنی ولایت دی چې هر کال د ژمي پیل سره په یاد ولایت کې بې ساري توګه ورښتونه کیږي چې آن د واورې پریمانه ورخ لامله د دې ولایت د مرکز او د سرحدي ولسوالیو ترمنځ مواصلاتي لار تر شپږ میاشتو پورې تړلې وي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته
مخکې له دې نه چې ساسي پیغامونه واورو د کرکټ په اړه به درته وایم چې د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې نن د افغانستان او جنوبي افریقا ټیمونه له یو بل سره مخامخ دي. دا سیالۍ د هند په احمد آباد لوبغالي کې همدا اوس روانه ده. افغانستان په چې ګټلې و او لومړی بیټینګ غوره کړی و. تر اوسه افغانستان په درې څلوېښت اشاریو اوور کې یو سلو نهه اتیا منډې کړې و. لوبغاړي یې سوځېدلې دي یو سلو نوي منډې شوې او له دې وروسته به جنوبي افریقا بیټینګ کوي او افغان لوبډله به ورته توپه چونه کوي. اوس هم ورځو ستاسې پیغامونه اورو.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه اونیک هله یومنه پواد يم افغانستان لوګر ولایت از رسالۍ څخه پیلان په تهران پردیس خار کې يم. نو ایران کې دی افغانو سفر ډیر بد وضعیت ته دغه یو دوه جمع کیږي چې ډیر افغانو سفر یونیول ټول افغانستان ته واړول بازي بنديان دي جرمونه تورنه پیوره کول په چا خیدونه وخت وسو کې اعدام کړو سخت نیول روان.
السلام علیکم. محمد رسولیم د هلمند ولایت څخه ازادي رادیو ته دا پیغام پیردم. په هلمند ولایت کې دا ستونزه ده. ستونزه خو ډیرې دي. ډیرې ستونزه دي ځکه چې د هلمند ولایت واکمنان د نور ولایتو د واکمنانو په څیر کار نه کوي. د ولس پیغام کینه دي زما پاکي ده او فکر سره دلته چې مونږ د بایومټریک تشکيري کوو یعنی زه د یو مایو به د پاره د بایومټریک د تشکيري د جوړولو په کوشش پسیم. دا چې زه څلور غشت زیاتو کم ورغلم زما څه تقریبا شل زره کال داری تللی دي او د تشکيري د اول پړاو کارونه لا هم یعنی نیمایي پاتې دي. یعنی کتر پایه د تشکيره په همدغه ترتیب روانه وي او دا د دې سیستم ته زه وګورم څلور پنځه واره بنور هم زور زم یعنی زما سفرې وي تشکيري د بارز ما مصرف تقریبا تر څلور زره کالداري اوړي. دا چې زه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ته هم څنګه څنګه یې نو دا چې څوک د هلمند ولایت نه مساکله زنداور باغران او نور سیمو څخه راځي یا د نوزاد څخه راځي تاسو فکر وکړئ د هغه به مصرف یو په دوا وینو چې پر یو تذکره 15 زره کالداري پر بایومټریک تذکره باندې د یو چا څخه ځي هغه هم د داس چا څخه چې نو وسایل ولري نو مټر ولري او نو پیسې ولري د هغه یون پر وزانه وي خپل دایال دوډی نشي پیدا کولای. نو دا فکر کوم چې د مسؤلینو نه پاملرنه نه ده او د مسؤلینو نه خدمت ته مونږ د مسؤلینو څخه غوښتنه ده چې تاسو کنور کومه کونه او مددونه مونږ در سره کړی دغه اسانتیاوی خورا تراولی د دفترونه اضافه کوي مامورین ور اضافه کوي یعنی که په ولسوالۍ کې دا د بایومټریک تذکرو دفترونه نصیب پال کولی په هلمند ولایت لشکرګاه شهر کې خو باید یعنی دوه نی اسانتیا راشي چې څوک د مساکله یا نوزاد څخه راځي چې په دوه واره راتګ سره تذکره لاسته ورسي او کار اخلاصي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111 دوه سو یو.
دوی می نیمه تر ورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ ملما پروګرام لرو چې په دې پروګرام کې زموږ همکاران له یو شخصیت سره مرکه کوي د ژوند د بیلابیل خلکو په اړه ورسره خبرې کوي. د